360 में بشکیک میں تشدد کے واقعات کے بعد ہزاروں پاکستانی طلباء کو غیر یقینی صورتحال کا سامنا ان طلباء کا تعلیمی مستقبل کیا ہوگا جاننے کی کوشش کریں گے آج کے شو میں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد تین ہفتے پہلے تک کرغستان میں تقریباً 11,000 پاکستانی طلبہ زیر تعلیم تھے اطلاعات کے مطابق ان میں سے زیادہ تر میڈیکل کے اسٹوڈنٹس تھے لیکن 13 مئی کو غیر ملکی طلبہ اور مقامی افراد کے درمیان ایک جھگڑے کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی کچھ ویڈیوز سے معلوم ہوتا ہے کہ پرتشدد واقعات میں کئی غیر ملکی طلبہ زخمی بھی ہوئے کرغستان کے دارالحکومت بشکیک میں موجود اس جھگڑے سے متاثر ہونے والے زیادہ تر غیر ملکی طلباء کا تعلق پاکستان بھارت بنگلہ دیش اور مصر سے تھا ہاسٹل اور کالج کیمپسز میں کشیدگی کے بعد ان میں سے کچھ طلباء اپنے ملکوں کو واپس آ رہے ہیں سینکڑوں پاکستانی طلباء بھی اب تک واپس اپنے گھروں کو پہنچ چکے واپس آنے والے طلباء ان واقعات پر جتنا پریشان ہیں اتنی ہی پریشانی اپنے تعلیمی مستقبل کے بارے میں بھی انہیں ہے کرغستان کی حکومت کے ایک بیان کے مطابق بشکیک میں صورتحال اب قابو میں ہے جبکہ پاکستانی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ان طلباء کی ہر ممکن مدد کر رہی ہے آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان متاثرہ پاکستانی طلباء کا تعلیمی مستقبل کیا ہوگا ڈاکٹر بننے کے خواہش مند بہت سے پاکستانی اسٹوڈنٹس ایسے ممالک کا رخ کرتے ہیں جہاں کالجز کے لیے داخلے میں آسانی ہو جیسے آسان انٹری ٹیسٹ یا مخصوص ٹیسٹ کا نہ ہونا اس کے علاوہ ان ملکوں میں تعلیم حاصل کرنے کی ایک اہم وجہ فیسز کی کمی بھی ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس اصلی میڈیکل اور ڈینٹل ڈگریز کی تعلیم کے لیے کرغستان سمیت دیگر ممالک جیسے ترکی قبرص روس اور چین تک جاتے ہیں کرغستان کے شماریاتی ادارے نیشنل اسٹیٹسٹیکل کمیٹی آف کرغز ریپبلک کے مطابق کرغستان میں سب سے زیادہ غیر ملکی طلبہ ازبکستان سے آتے ہیں جن کی تعداد 55,000 سے زیادہ ہے دوسرے نمبر پر بھارتی طلبہ کا نمبر آتا ہے جو تقریباً 15,000 کے لگ بھگ ہے جبکہ تیسرے نمبر پر پاکستان ہے پچھلے سال تک تقریباً 10,000 پاکستانی اسٹوڈنٹس کرغستان میں زیر تعلیم تھے اور 13 مئی سے پہلے تک تعداد 11,000 سے زیادہ تھی کرغستان کے میڈیکل کالجز میں غیر ملکی طلباء کے لیے دلچسپی کی بڑی وجہ تعلیمی اداروں میں کم فیس کا ہونا بھی ہے یہاں میڈیکل کی ڈگری 6 سال کی تعلیم کے بعد دی جاتی ہے جسے عالمی ادارہ صحت WHO کے علاوہ پاکستان اور بھارت سمیت اکثر ممالک میں تسلیم کر لیا جاتا ہے کرغز یونیورسٹیز میں تعلیم انگریزی زبان میں دی جاتی ہے لیکن داخلے کے لیے غیر ملکی طلباء کو انگریزی زبان کے اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ جیسے آئلٹس یا ٹوفل نہیں دینا پڑتے میڈیسن میں ڈگری حاصل کرنے کے خواہش مند غیر ملکی طلباء کے لیے اس ڈگری کی کم فیس ایک بڑی دلچسپی ہے امریکہ برطانیہ اور یورپی ممالک کے میڈیکل کالجز سے ملنے والی ڈگریز کو دنیا بھر میں بہت معتبر تصور کیا جاتا ہے لیکن وہاں کی ڈگریز کی قیمت بہت سے غیر ملکی طلباء کے لیے افورڈ کرنا ناممکن ہوتا ہے امریکہ میں اسٹوڈنٹ لون کو کم کرنے کے لیے متحرک تنظیم bold.org کے مطابق امریکہ میں مقامی اسٹوڈنٹس کے لیے میڈیکل کالج کی سالانہ ٹیوشن فیس اوسطاً 60,000 سے زیادہ ہے غیر ملکی طلباء کے لیے یہ تعلیم اور بھی مہنگی ہے رہائش سمیت دیگر اخراجات اس کے علاوہ ہیں جبکہ کرغستان میں میڈیکل کالجز کی اوسطاً سالانہ فیس 5,000 امریکی ڈالر ہے جس میں ٹیوشن اور رہائش دونوں شامل ہیں یعنی 6 سال اور تقریباً 30,000 امریکی ڈالرز میں آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں اب تک سینکڑوں پاکستانی طلباء بشکیک سے واپس پاکستان پہنچ چکے ہیں اور حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ان طلباء کو وطن واپس لانے میں مدد دے رہی ہے وائس آف امریکہ کے ضیاء الرحمان اس وقت لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں ان سے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں ضیاء اب تک کتنے طلباء پاکستان واپس آ چکے ہیں
دیکھیے اسد اللہ خالد اس وقت تک تقریباً کوئی 970 کے قریب جو طالب علم ہیں وہ پاکستان آ چکے ہیں اور یہ مختلف پروازوں کے ذریعے جو ہے وہ کرغزستان کے شہر بشکیک سے جو ہے وہ پاکستان پہنچے ہیں پاکستان پہنچنے والے طلبہ جو ہیں وہ لاہور پہنچے ہیں کراچی پہنچے ہیں ملتان پہنچے ہیں اور اب جب میں آپ سے ابھی بات کر رہا ہوں تو اب سے تھوڑی دیر قبل جو ایک جو فلائٹ ہے وہ پشاور پہنچی جبکہ آج ہی صبح جو ہے یعنی کہ جو آج کے دن کی جو صبح ہے پاکستانی وقت کے مطابق اس میں ایک فلائٹ جو ہے وہ ملتان پہنچی ہے ابھی تک جتنے بھی طلبہ پہنچے ہیں وہ پاکستان پہنچنے پر تو خوش ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ حکومت کے اوپر ایک کڑی تنقید کرتے نظر آتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے اس سلسلے میں کوئی خاص ان کی مدد نہیں کی کوئی رہنمائی نہیں کی جتنے بھی طالب علم ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر پہنچ رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو کرغزستان میں جو پاکستان کا سفارت خانہ ہے انہوں نے بھی وہاں پہ ان کی کوئی خاص مدد نہیں کی یہاں پہ پہنچنے والے جتنے بھی طالب علم ہیں طالب علموں کے ساتھ جو کچھ فیملیاں ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ رہی ہیں اور کچھ ایسے کاروباری افراد بھی ہیں جو کہ کرغزستان میں جو ہے وہ اپنا کاروبار کرتے تھے وہ بھی پاکستان پاکستان پہنچ رہے ہیں. سب کے سب جو ہے اپنی اپنی کہانی سناتے ہیں, اپنے اپنے مسائل کا ذکر کرتے ہیں, اور جو طالب علم ہیں جو جن میں خاص طور پر جو میڈیکل کے طالب علم ہیں ان کی تعداد جو کہ زیادہ ہے, وہ سب ایک ہی بات بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے بہت مار پیٹ ہوئی ہے, انہیں بہت ڈرایا دھمکایا گیا ہے. ایون جو خواتین طالب علم ہیں, جو طالبات ہیں, ان کا یہ کہنا انہیں جو ہے وہ ہراسا کیا گیا ہے, جس کے باعث جو ان کے لیے جو مسائل ہیں وہ بڑھتے چلے گئے ہیں. ایک اور بات جو یہاں پر اہم ہے, جب ہم نے طالب علموں سے یہ پوچھا کہ کیا وہ واپس جانا چاہتے ہیں, تو بہت سے طالب علم ایسے تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ تعلیم سب سے زیادہ ضروری ہے, وہ واپس تو جانا چاہتے ہیں, ظاہر انہوں نے فیسیں دی ہوئی ہیں یونیورسٹیز کی, وہ چاہتے ہیں کہ اپنی یونیورسٹی میں جو ڈگری ہے مکمل کریں, لیکن حالات کچھ ایسے ہوں جس میں پاکستان کی حکومت کچھ ایسا اپنا رول ادا کرے جس سے جو ان کی جو تعلیم ہے وہ بھی نہ رکے. اور اب چونکہ وہ ایک ایسی اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں جس سے نہ تو وہ تعلیم چھوڑ کر اور دوری چھوڑ کر پاکستان واپس آ سکتے ہیں, اور اگر وہاں پہ یہی حالات رہتے ہیں تو ان کے لیے جو خاصی مشکل ہوگی, جس سے ان کے گھر والوں کو بھی پریشانی رہتی ہے.
تو ضیاء, کرغستان میں جو پاکستانی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ طلبہ کی مدد کر رہی ہے, کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں پاکستانی حکومت کی طرف سے اس لیے؟
دیکھیں, جب ہماری سلسلے میں بات ہوئی تھی وزارت خارجہ میں, تو وزارت خارجہ کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے فوری طور پہ کرغستان میں جو سفارت خانہ ہے اس کو متحرک کیا, انہوں نے طلبہ سے رابطہ کیا وہاں پہ, وہ خود وہاں پہ ان ہاسٹلز میں پہنچے جہاں پہ طلبہ رہتے تھے, اور ان کو وہاں سے بحفاظت نکالنے کے لیے کوشش کی گئی, خصوصی پروازیں بھی چلائی گئی. یہ تمام تو جو باتیں ہیں جو پاکستان کی حکومت سرکاری طور پر بتاتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم طلبہ سے بات کرتے ہیں تو وہ ان سب کو جو ہے وہ کہتی ہے کہ زمینی حقائق کے خلاف ہے, حکومت صرف زبانی جمع خرچ کر رہی ہے. طلبہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت آ رہے ہیں, یعنی کہ جو ٹکٹس ہیں وہ بھی جو ہے وہ اتنا مہنگا ہو گیا. عمومی طور پہ طلبہ کے مطابق کرغستان سے پاکستان کا جو ٹکٹ ہے وہ 300 امریکی ڈالر کا ہے, لیکن اب جو صورتحال ہے وہ 350 ڈالر سے بھی مہنگے کا ٹکٹ جو ہے وہ لے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایئرپورٹ کے اوپر بھی ایک لمبی لائنیں ہیں. ابھی ہم آپ کو کچھ ایسے مناظر بھی اب سے تھوڑی دیر بعد آپ کو دکھائیں گے کہ کچھ ایسے مناظر بھی ہیں جہاں کے طلبہ کا بہت زیادہ رش ہے, اور ساتھ ساتھ طلبہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ اپنی جان بچا کر کوئی گاڑی کی سیٹ میں لیٹ کر, کوئی مقامی افراد کی مدد سے, کوئی ڈگی میں اپنی جان چھپا کر کسی طرح سے بھی ایئرپورٹ پر پہنچتا ہے, لیکن جو حکومت ہے وہ وہاں پہ کسی قسم کے اقدامات نہیں کر رہی ہے.
مقامی لوگ پہ تنقید جو ہے وہ طلبہ کی طرف سے اس وقت کی جا رہی ہے کہ حکومت نے وہ اقدامات نہیں اٹھائے جن کا وہ دعویٰ کر رہی ہے. بہت شکریہ ضیاء, آپ ہمارے ساتھ تھے اور اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. سرکاری عہدیدار ایئرپورٹ پر ہمیں استقبالیہ دینے کی بجائے کرغستان میں پھنسے باقی طالب علموں کو واپس لائیں, یہ مطالبہ ہے حال ہی میں کرغستان سے واپس آئی میڈیکل کی طالبہ حور مہتاب کا. بشکیک میں ہونے والی جھڑپوں میں حور کو اپنی یونیورسٹی اور ہاسٹل سے دور ایک کیفے میں 14 گھنٹے پناہ لینی پڑی. حور کے والد کا کہنا ہے کہ مشکل وقت میں پاکستان ایمبیسی کے دیے گئے رابطہ نمبرز بھی کسی کام نہ آئے, اور انہیں اپنے بچوں کی ٹکٹیں خود بک کروانا پڑی. انہیں مشکل حالات میں انہیں نکالنا پڑا وہاں سے. حور گھر واپس پہنچنے کے باوجود اپنے ساتھی طلبہ کے لیے پریشان ہے اور حکومت سے گرین کوریڈور کا مطالبہ کر رہی ہیں. وائس آف امریکہ کی سمن خان سے ان کی بات ہوئی.
ایمبیسی کو ہم نے اتنی کالز کی ہیں, بٹ ایمبیسی میں سے ایک انسان ہے, میں نے بذات خود ایمبیسی کو کال کی ہے, بٹ ایمبیسی میں سے کوئی کال نہیں اٹھا رہا تھا. ایمبیسی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے, اور فری فلائٹس تو پتہ نہیں کہاں لینڈ کی ہیں, کیونکہ ہم تو جس طرح آئے ہیں نا یہ ہم ہی جانتے ہیں. ہمیں ریسیو کرنے کا کیا فائدہ ہے, ہم تو نکل آئے. آپ تھوڑی ہمت کریں, آپ ایک فلائٹ پکڑیں اور وہاں جائیں, ان کو اپنے ساتھ لے کر واپس آئیں. آپ ہمیں لا کے لنچ باکسز دے رہے ہیں, ہم کیسے آپ سے وہ لنچ باکسز پکڑ لیں جب ہمیں پتہ ہے کہ پیچھے ہماری دوستوں نے 3-3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہوا.
ایک فلاحی ریاست کا, اسلامی ریاست کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں پہ جو بچے پڑھنے والے ہیں ان کو یہاں مفت تعلیم ملے, صحت ملے, سفری سہولتیں ملے. چلے نہیں آپ دے سکتے بھائی, تو جو اپنے پلے سے کر رہے ہیں, جو والدین کر رہے ہیں, ان کی تو مدد کریں آپ.
میرا نام حور مہتاب ہے اور میں MD MBBS کر رہی ہوں بشکیک کرغستان ایبیسینا انٹرنیشنل میڈیکل یونیورسٹی سے. معاملہ ان کا ہمارے ساتھ نہیں تھا, معاملہ ان کا ایجپشینس کے ساتھ تھا, لیکن ایجپشینس کی لڑائی میں پورے انٹرنیشنل جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سب پسے ہیں, اور وہاں بہت برے حالات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. 13 مئی کو ایجپشینس کی اور کرگس جو لوکل ہیں ان کی آپس میں فائٹ ہوئی تھی, لیکن مافیا وغیرہ سب کچھ ہو گیا تھا اور ہمیں لگا کہ سب کچھ کام ڈاؤن ہو چکا ہے, لیکن انہوں نے 3-4 دن پلاننگ کرنے کے بعد 17th کی رات ہماری یونی میں گریجویشن پارٹی تھی, ان کو پتہ لگا کہ ایویسینا میں نائٹ فنکشن ہے, تو انہوں نے ایویسینا پہ اٹیک کر دیا, ایویسینا یونیورسٹی پہ, کچھ دیر بعد ایویسینا کے ہاسٹل پہ, پھر ایویسینا کے ہاسٹل کے پاس ہی IUK یونیورسٹی ہے تھوڑا سا دور جو ہے, وہاں پہ اٹیک کر دیا. یوں دیکھتے دیکھتے الاتو, کگما, ایڈم سب زد میں آ گئیں. ایک سائٹ پر لوکل انٹر ہو چکے تھے اور ہمیں نہیں پتا تھا. آف کورس ہمیں پتا ہوتا ہم پینک کر جاتے, نہیں پتا تھا اسی لیے لکیلی صرف 10 to 15 seconds کے فاصلے سے ہم وہاں سے نکل گئے. ابھی ہم آدھے رستے میں تھے تو ہمیں یونیورسٹی سے ٹیکسٹ آیا کہ ہاسٹل مت جائیے گا. ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہاسٹل جانے سے کیوں منع کیا ہے, تو ہم لوگوں کو بھوک لگی تھی, ہم نے سوچا کہ ہم کہیں کھانا چلے جاتے ہیں. پاکستانی کیفے گئے, وہاں بیٹھے تو ہمیں میسج آیا کہ ہمارے ہاسٹل پہ اٹیک ہو گیا. دین تھوڑی دیر کے بعد ہمیں میسج آیا کہ ہاسٹل پہ اٹیک ہونے سے پہلے ہماری یونیورسٹی پہ اٹیک ہو گیا. اب ہم پریشان تھے کہ ہم ایسی صورت میں کہاں جائیں گے. اچانک سے اس جگہ کے باہر بھی جو ہیں وہ لوکلز آ گئے, انہوں نے پھر اس جگہ کو لاک کیا اور ہم لوگوں کو وہاں سے بیسمنٹ میں لے کر گئے. لائٹس آف کیا, ہم لوگوں کو وہاں بیسمنٹ میں بٹھایا. وہ ہمیں بالکل ایزی فیل کروانے کی کوشش کر رہے تھے. وہاں انہوں نے 50 انڈینس اور 10 ہم تھے, یعنی کہ 60 جو ہیں لوگوں کو پناہ دی ہوئی تھی. اتنی ٹینشن تھی کہ وہاں بیٹھنا ہی بیٹھنا تھا, اتنے لوگوں میں سفوکیشن, کیونکہ رات کا ٹائم تھا. اچانک سوئے ہوئے گھر والوں کو اٹھا کر بتاتے الگ, وہ ایک الگ ٹینشن تھی. وہاں ہم 14 آورز رہے, ہاسٹل میں بھی کافی ڈر کا عالم تھا. تو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو کیسے لینے آئے, ابھی اب وہاں سیف ہو, کیونکہ کوئی کسی کو اس جگہ کا پتہ نہیں ہے. لیکن وہاں ہم زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے, اور ہاسٹل اور یونیورسٹی دو ہی تو بچوں کے وہاں پہ ٹھکانے ہیں. دونوں پہ اٹیک ہو گیا, تو نکل کے بھاگ کر کوئی کہیں چھپ رہا تھا, کوئی کہیں چھپ رہا تھا. جب ہم ہاسٹل گئے ہیں, اندر گئے, سب بچے سہمے ڈرے بیٹھے تھے, لائٹس آف تھیں. اور جب ہم روم میں گئے تو شیشے ٹوٹے ہوئے تھے ہمارے روم میں, اور ایون لوکلز یہ حرکت کر رہے تھے کہ ہم لوگوں کو خود ٹیکس کر رہے تھے, گیٹ آؤٹ فرام آر کنٹری, ادر وائز وی ول پنش یو, دس پنشمنٹ از ناٹ انف فار یو, وی ول پنش یو مور. اور اس ٹائم ہماری یہ حالت تھی, ہم اپنی لوکیشنز بند کر کے, سب کچھ بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کہیں ہمارا پتہ نہ چل جائے.
جب میں نے لگایا ہے ٹی وی تو پہلی خبر یہ چل رہی تھی, تو میرے لیے بڑا شاکنگ تھا. پھر انہوں نے ٹی وی کے اوپر ہی دیا کہ بھائی یہ نمبر ہے ان کا بیسی کا, تو یہاں پہ رابطہ کر کے والدین یا اسٹوڈنٹ جو ہے رابطہ کریں اور صورتحال بتائیں ان کو. تو میں نے بیٹی کو پھر وہ اسکرین شاٹ اتار کے بھیجے, میں نے کہا بیٹا یہاں فون کر کے نا رابطہ کرو اور بتاؤ ان کو یہ بیسی کا نمبر ہے. تو اس نے فون کیا دو تین دفعہ لیکن وہ پک ہی نہیں کیا کسی نے, لیکن پریشانی رہی. دو دن میں نہ محس ہوئے ہوں نہ گھر والے, اور اسی پریشانی میں مطلب رہے ہم لوگ. اور تسلی آتی رہی ہے حکومت سے, شہباز شریف نے یہ کر دیا, انہوں نے کہا جی وہ فوراً وہاں جائیں, جو ہے جا کے کریں, امبیسی والے کو کہہ دیا ہے, فلاں کو کہہ دیا ہے, امبیسیڈر کو کہہ دیا ہے. اس واقعے نے مجھے توڑ کے رکھ لیا. ٹکٹ کا مجھے فکر تھا کہ جیسے ٹکٹ اس کی کنفرم ہوگی تو اس کی ٹکٹ میرے پاس آئے گی تو مجھے کچھ حوصلہ ہوگا. پھر یہاں آئی جب دیکھ لیا تو مجھے یقین ہوا کہ بیٹی میری صحیح سلامت پہنچ گئی, نہیں تو یہی لگ رہا تھا پتہ نہیں آتی ہے کہ نہیں آتی. تو یہ ساری صورتحال جو جس طرح سے ہم نے گزاری ہے, یہ وہ صرف والدے نہیں جان سکتے جن کے بچے ہیں, یا وہ بچے جن کے ساتھ گزر رہی ہے.
گورنمنٹ کو سب سے پہلے تو جو وہاں بچے پھنسے ہوئے ہیں ان کو لے کر آنا چاہیے. جو بچے جن کے پاس ویزا نہیں ہے ان کے لیے نا گرین کوریڈور کھولنا چاہیے تاکہ وہ اپنے پاسپورٹ دکھا کے واپس آ سکیں. جن کے پاس ٹکٹس کے پیسے نہیں ہیں ان کو ٹکٹس کے فری ٹکٹس دیں تاکہ وہ لوگ بھی واپس آئیں. ایک خوف ہے ہمارے دل میں کہ ہم اس جگہ واپس نہیں جا سکتے. واپس چلے بھی جائیں گے, ہم نے جانا ان کی شاپس پہ ہے, وہاں بھی وہ لوگ ہیں, ہم نے ٹریول ان کے ساتھ کرنا ہے, وہاں بھی وہ لوگ ہیں. تو ہر جگہ تو وہ لوگ ہیں. تو اس وقت تو ہم لوگوں کا آپس میں بہت زیادہ خوف پھیلا ہوا ہے.
بشکیک سے جو طلبہ واپس پاکستان پہنچے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان پر کیا گزری اور انہیں کیوں اپنی تعلیم چھوڑ کے واپس آنا پڑا, جبکہ ابھی بھی ہزاروں پاکستانی طالب علم کرغستان میں موجود ہیں. اس وقت حماد حسین ہمارے ساتھ ہیں. حماد, یہ حالات اس ایک واقعے کے بعد ہوئے یا پہلے بھی مقامی لوگ غیر ملکی طلبہ کو پسند نہیں کرتے تھے؟
سر یہ حالات تو پہلے سے ایسے تھے کہ مطلب لائک کچھ ڈیز میں کوئی لائک کوئی نہ کوئی ایسا تھا سین پیش آ جاتا تھا. لوکل ہے اس میں سے اچھے بھی ہے برے بھی ہے, لیکن سم ٹائم دس ہیپنس کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتے ہیں, بٹ اتنی بدتمیزی پہ کبھی نہیں ہے کہ مطلب وہ آپ کو مارے پیٹے اور آپ کو اٹس لائک دے شوڈ میک یو بلیڈ. تو جب یہ جیسے کہ 13th May کو یہ معاملہ ہوا, اس کے بعد حالات ایسے کشیدگی ہو گئے کہ مطلب اسٹوڈنٹ مینٹلی ٹارچر بھی ہو گئے تھے, یہ پینک بھی ہو گئے تھے, کیونکہ یہ جو لوکل تھے وہ لوگ اس حالت میں آ گئے تھے کہ وہ نہ کسی کو دیکھ رہے تھے, مطلب وہ مینٹلی بھی ٹارچر کر رہے تھے, وہ مار بھی رہے تھے, وہ پیٹ بھی رہے تھے, اور ان کو ایون یرغمال بھی بنایا, رات پوری رات ان کو یرغمال بنا کے رکھا تھا. اور ایسے نہیں تھا کہ ایک ایک بندہ جا رہا تھا, پورا گروپ تھا, ان کو ڈیوائڈ کر گیا تھا کہ آپ فلاں لوکیشن پہ جائیں, یہاں پہ فورن ایئرس کا فلیٹ ہے, یہاں پہ فورن ایئرس کی ہاسٹل ہے, یہاں پہ یونیورسٹی ہے. ایک یونیورسٹی تھی ابھی سی نا, جو اس رات وہاں پہ ایک کنسرٹ ہو رہا تھا, پری گریجویشن پارٹی ہو رہی تھی, ان کو تقریباً 3-4 گھنٹے ایک ہال میں یرغمال بنایا تھا. اس کے بعد ایک آئی یو کی یونیورسٹی تھی, اس کے اوپر چڑھ لیتے.
ایون ایک چیز یہ ہوا کیسے, ٹریگر کہاں سے ہوا, کیونکہ مختلف واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں, کہاں سے ٹریگر ہوا یہ؟
Sir, this was triggered by when this happened in the Alatuz hostel, जहाँ पे जो Egyptian थे वहाँ पे locals के साथ उनकी थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी and this happens, it's been like one a week and एक week के बाद जो ये locals थे they were like mafia की शक्ल में हो गए थे कि कोई किस तरह ऐसे foreign यार आ रहे हैं हमारे locals को touch कर रहे हैं तो उसके बाद वहाँ से सर ये चीज़ trigger हो गई थी और वो लोग group की शक्ल में जो भी foreign यार था उसके residency पे हमलावर हो गए थे
तो हमाद एक चीज़ अगर अब आप अपने तालीमी मुस्तकबिल के बारे में क्या सोच रहे हैं आप अपनी डिग्री कैसे मुकम्मल करेंगे क्या वापस जाना चाहेंगे या पाकिस्तान में sir, किसी इंस्टीट्यूट में ट्रांसफर करेंगे
सर एज आई एम ट्रांसफर टू फोर्थ ईयर तो अगर मैं अपने पीछे मेहनत को देखूं तो सर ये 3 साल मैंने गुजारे और 3 साल सर आपको पता है अगर एक बंदा MBBS कर रहे तो बहुत मेहनत के साथ आगे बढ़ रहा है तो सर वहाँ पे उन लोगों ने हमें मेंटली टॉर्चर भी किया है तो सबसे पहले हमारा सर जो हमारे रिस्पॉन्सिबल है हम उनसे यही कहते हैं यही मुतालबा करते हैं कि अगर हमारे लिए कुछ हो रहा है अगर बात हमारे लिए आगे बढ़ रही है तो सर वी वुड लाइक टू कंटिन्यू और अगर नहीं हो रही तो फिर एज लाइक सर अपने जान से बेहतर कोई भी चीज़ नहीं है सर वी वुड लाइक टू थिंक फॉर माइग्रेशन और वी वुड लाइक टू क्विट इट हियर
بہت شکریہ حماد آپ ہمارے ساتھ تھے اور ہمیں بتا رہے تھے کہ بشکیک میں صورتحال کیا تھی اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین مختار احمد نے ان سے جانتے ہیں کہ ان پاکستانی طلباء کو پاکستان کے تعلیمی نظام میں کیسے شامل کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر مختار بہت شکریہ آپ کا کیا پاکستان کے تعلیمی اداروں کو کوئی گائیڈ لائن دی جا رہی ہے اگر ان طلباء کو پاکستان میں اکوموڈیٹ کرنا پڑا تو
بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی اس وقت تو ٹیکنیکلی تو ابھی ہم اس کنڈیشن میں کوئی ایک کمیٹی گورنمنٹ نے بنا دی ہے جو پی ایم ڈی سی کے چیئرمین ہیں اور میری چیئرمین ایچ ای سی بھی ہے اور جو جیسے آپ نے کہا کہ زیادہ بچے بچیاں جو ہیں میڈیکل پروفیشن میں گئی ہوئی ہیں وہاں پہ تو کیونکہ یہ بچے سیلف سپورٹ پہ اپنے ریسورسز پہ باہر گئے ہوئے ہیں انڈیپینڈنٹ گئے ہوئے ہیں تو گورنمنٹ کے پاس اس طرح کا شاید کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ کس کیپیسٹی میں کس سبجیکٹ میں کس لیول پہ اس وقت بچے بچیاں وہاں پڑھ رہے ہیں ڈفرینٹ فگرز آ رہی ہیں کہ اتنے ہزار بچے وہاں پڑھ رہے تھے تو وی آر جسٹ ویٹنگ کہ کوئی ہمارے پاس کوئی اس طرح کی چیز آ جائے اور ہماری میٹنگ ہونے والی ہے آج کل یا ایک آدھ دن میں ہو جائے گی اور وی آر پلاننگ ٹو کریٹ اے پورٹل جہاں پہ ہم ڈیٹا سے لے لیں بچوں سے کہ وہ اپلائی کریں اور بتائیں کہ وہ کس ادارے میں گئے ہوئے ہیں پڑھنے کے لیے اور کس لیول پہ ہیں فرسٹ ایئر میں ہیں سیکنڈ ایئر میں تھرڈ ایئر میں اینڈ دین ول سی کہ پاکستان کے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں وہاں کہاں پہ کیونکہ عموماً لوگ میڈیکل میں پروفیشن میں باہر تو اس وقت جاتے ہیں جب یہاں میرٹ پہ وہ نہیں ہوتا اور میرٹ پہ نہیں آ سکتے تو پھر جب میرٹ پہ نہیں ہوتے تو پھر ان کا دوبارہ انڈر پی ایم ڈی سی لا ان کو واپس اس طرح مائگریشن میں ڈفیکلٹیز آتی ہیں لیکن کیونکہ یہ تھوڑی سی انہونی سی سچویشن ہے تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوشش کریں گے کہ جو لیجیٹمیٹ چیزیں ہوں گی جو قانون قاعدے کے تحت اندر آ سکیں گی ان کو ہم کوشش کر کے اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے
تو ڈاکٹر مختار اس سے پہلے یوکرین اور افغانستان سے جو طلبا واپس آئے تھے انہیں کیسے اکاموڈیٹ کیا گیا تھا انہیں اکاموڈیٹ کیا گیا تھا کیا
نہیں ایسا تو کوئی نہیں ہے مطلب اس طرح بلک میں اس طرح بچے افغانستان سے بھی کچھ طرح کے نہیں آئے
میں یوکرین کی جنگ کو ریفر کر رہا ہوں اور افغانستان میں جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تھا
ہاں یوکرین کی جنگ میں کچھ ہمیں انڈیکیشن آئی تھی لیکن پھر میرا خیال ہے بچے یا واپس چلے گئے یا کچھ انڈیویجول لیول پہ انہوں نے نیشنل لیول پہ اس طرح کی کوئی ایشو نہیں بنا تھا
تو کیا کرغستان کا تعلیمی نظام پاکستان سے بہتر ہے جو اتنی بڑی تعداد میں طلبا وہاں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں
نہیں اس میں کچھ اور ایشوز بھی ہیں ابھی پچھلے دنوں پاکستان میں بھی اس پہ بڑا ہیومن کرائی ہوا اور لوگوں نے خام خواہ جی سی کو وہ بلیم فکس کیا ہر کوئی ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے اس وقت ہر چیز کو نا دس از ویری انفارچونیٹ اس وقت بڑی دکھ کی بات ہے ہمارے یہ بچے میں سن رہا تھا بچیاں خاص کر ان کے پیرنٹس کتنے پریشانی میں رہے ہیں اور یہ ایک پریشان کن سچویشن میں سے بچے اور ان کی فیملی گزری ہیں ہمیں اس وقت تو ہوپ کی امید رکھنی چاہیے اور امید دلانی چاہیے دیکھیں جو میں نے اپنا ریکارڈ چیک کرایا ہے یہاں ایچ ای سی سے ہم نے 2018 میں اس وقت ہمارے ایک امبیسڈر جب وہاں گئے انہوں نے وہاں سے رپورٹ کیا کہ یہاں پہ کچھ لوگوں نے پاکستانیوں نے بیسیکلی یہاں سے ایجنٹس نے انہوں نے وہاں پہ کچھ میڈیکل کالجز کھول لیے ہیں اور جن کی کیپیسٹی جو ہے وہ اس لیول کے لیے اور لوگوں کو یہاں سے لے کے جا کے وہاں پہ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طرح باقی یونیورسٹیوں کے انہوں نے کنسرن شو کیے تھے تو پی ایم ڈی سی نے بھی اور ایچ ای سی نے بھی ہم نے بار بار اسٹوڈنٹ کو بھی الرٹ کیا تھا کہ اس طرح کے میڈیکل کالجز یا اس طرح کے یونیورسٹیز میں نہ جائیں جن کی کریڈیبلٹی اور جن کی کوالٹی پہ کوشچن مارکس ہیں. اور یہ اب ایگزیکٹلی مجھے اب جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ہمارے پاس ڈیٹا کوئی نہیں اس طرح کا ابھی بھی
جی.
جیسے ہی ساری چیزیں تھوڑی سی سیٹل ڈاؤن ہوتی ہیں اگلے چند دنوں میں تو دین ویل ٹرائی ٹو گیٹ بیک ٹو دوز اسٹوڈنٹ جو ہمارے پاکستانی واپس آئے ہیں ان سے کچھ انفارمیشن لیتے ہیں.
ڈاکٹر مختار آپ سے اپڈیٹ بھی لیتے رہیں گے, ڈیولپمنٹس آپ سے جانتے بھی رہیں گے تاکہ ہمارے ناظرین تک اور اسٹوڈنٹس تک خاص طور پہ پہنچ سکے جو اس وقت اس پریشانی میں ہیں. بہت شکریہ آپ کا. پاکستان کے جو طلبہ کرغستان میں پڑھ رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر میڈیکل کے طالب علم ہیں. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے سابق سیکرٹری جنرل ڈاکٹر قیصر سجاد اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ان طلبہ کے مستقبل کے بارے میں جانتے ہیں. ڈاکٹر قیصر, کیا ان اسٹوڈنٹس کو پاکستان کے میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن دیا جا سکتا ہے؟ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے اس کے لیے؟
نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت بہت ارلی ہے کہ ان کو یہاں پر ایڈمیشن دیا جا سکے. اس کی سب سے ایک تو معلوم یہ کرنا پڑے گا کہ کیا ان میڈیکل کالجز کو پی ایم ڈی سی نے ریکگنائز کیا ہوا ہے کہ نہیں ہے ان کالجز کو جہاں سے یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو دس از ٹو ارلی
ہے یا نہیں کیا, دونوں کیسز میں کیسے ڈیل کیا جائے گا ان سے؟
میرا خیال میں دیکھیے, اس سے اس طرح تو بڑا مشکل ہوگا کہ یہاں پہ کوئی بھی واقعہ اگر کہیں ہوتا ہے ملک کسی دنیا کے کسی ملک میں تو ہم سب کو سب یہاں پر ان کو لا کر اکوموڈیٹ کریں, یہ ذرا مشکل کام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی ویٹ کرنا پڑے گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ رہے گا کہ پاکستان گورنمنٹ کرغستان کی گورنمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات کر کے ان کے معاملات کو سالو کریں. اور یہاں پہ جیسے ابھی حماد اسٹوڈنٹ نے بتائی بات کہ پھر حالات بہتر ہوں گے تو دے آل ول گو بیک.
دو تین پوائنٹس میں کوئکلی جاؤں گا. کرغستان کے کتنے میڈیکل کالجز کی تعلیم پاکستان کی میڈیکل باڈیز کی طرف سے تسلیم کی جاتی ہے؟
اب میرے خیال میں اب اس بارے میں تو ابھی پی ایم ڈی سی کا مجھے میں دیکھ رہا تھا, پی ایم ڈی سی نے تو اس کو ریکگنائز کہیں پر مجھے ملا نہیں. میں بھی پاکستان میں پی ایم ڈی سی نے اس کو ریکگنائز کیا ہوا اس پرٹیکولر اس پر, لیکن ایٹ لیسٹ 10,000 جو اسٹوڈنٹ ہیں پاکستانی اسٹوڈنٹ دے آر اسٹڈنگ فار میڈیکل ایجوکیشن ان کرغستان.
تو ینگ ڈاکٹرز کی اہلیت اور قابلیت کو جانچنا ہو تو کرغستان سے ڈگریز لے کر آنے والے جو ڈاکٹرز ہیں, کیا پاکستانی اداروں سے فارغ التحصیل ہونے والے ڈاکٹروں کی نسبت بہتر ہوتے ہیں یا نہیں؟
دیکھیں, اس میں جو طریقہ کار تو یہی ہے کہ وہ یہاں پر ان کو ایک ٹیسٹ دینا پڑتا ہے جو کہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کنڈکٹ کرتی ہے, اور وہ یہ دیکھتی ہے ان کی قابلیت کو کہ وہ ان کا اسٹینڈرڈ کیا ہے, کیا وہ اس قابل ہیں ایم بی بی ایس کرنے کے بعد کہ ہمارے یہاں پاکستانی قوم کو وہ ان کی علاج کر سکیں. تو اس ایگزامینیشن کو پاس کرنے کے بعد ہی وہ یہاں پہ ان کو لائسنس دیا جاتا ہے کہ وہ یہاں پریکٹس کر سکیں. تو یہ جتنے بھی میڈیکل کالجز ہیں جو ملک سے باہر ہیں, چاہے وہ چائنا ہو, چاہے رشیا ہو یا کوئی اور ملک ہے, اس کو پی ایم ڈی سی ایک اس کی کریڈٹی بناتی ہے, اس کو ریکگنائز کرتی ہے کہ آپ ان کالجز میں جا کے باہر اسٹڈی کر سکتے ہیں. لیکن چاہے وہ ریکگنائز اگر نہیں ہے وہ میڈیکل کالج پی ایم ڈی سی سے, تو شاید اس کے لیے مشکل ہوگا کہ یہ جو فورن گریجویٹس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس ایگزامینیشن میں وہ بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں بیٹھ سکتے, یہ بھی ان کے لیے مشکل ہوگا.
تو اتنی بڑی تعداد میں
تو اس میں وہ
جی تو اتنی بڑی تعداد میں جو اسٹوڈنٹس باہر جاتے ہیں, یورپ اور امریکہ کی اسٹڈیز کو اگر ہم چھوڑ دیں, ریجنل ملکوں میں جو جاتے ہیں, وجہ کیا ہے اس کی؟
دیکھیں, اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جو ماں باپ جو ہیں اپنے پیر اپنے بچوں کو وہ ڈاکٹر بنانا ہی چاہتے ہیں, وہ کسی نہ کسی وجہ سے ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں. جب ان کو یہاں ایڈمیشن نہیں ملتا ہے, جبکہ یہاں میڈیکل کالجز بہت ہیں, اس وقت پاکستان کے اندر پرائیویٹ اینڈ پبلک میڈیکل کالج ملا کے 167 میڈیکل کالجز ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری تعداد میں ہیں. گو کہ ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہوتی ہے, لیکن ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں, پاکستان میڈیکل ایسوسیشن ہمیشہ بات کرتی ہے کہ کوالٹی ڈاکٹرز آپ پروڈیوس کریں, نہ کہ کوانٹیٹی آف ڈاکٹرز پروڈیوس کریں. تو کوالٹی ڈاکٹرز
تو بیسیکلی کوالٹی جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ایجوکیشن آفر کر رہی ہے, لیکن ڈیفینیٹلی دوسرے ممالک میں ان کے ایڈمیشنز کی وجہ سے ان کو وہاں جانا پڑتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر قیصر سجاد, آپ ہمارے ساتھ تھے اور اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے بھر کی خبریں جاننے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیمز اور ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
ډیبی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډیبی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاګری او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاګری او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاګری له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی فان افانسي او د خپلې پخته پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخته ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاګری او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاګری او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاګری له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی فان افانسي او د خپلې پخته پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخته ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. نه وضعیت په دې پروګرام کې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالاتونو د ځانګړي مفتش دفتر سیګار وایي چې د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، د نړۍ د مرستو څخه د بیلابیلو لارو لکه د ګمرکاتو د تعرفو او نورو خدماتو څخه 9.5 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. په دویم مطلب کې د خوړو نړیوال سازمان وایي چې د افغانستان په شمال، ختیځ او شمال لویدیځ کې د وروستۍ سیلابونو له کبله څه باندې 80,000 خلک زیانمن شوي دي. د نن وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکه هلی، خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او چاري هم په خیر وي. په دې نیم ساعته پروګرام کې زه سمیع الله جلالزی ساسي کوربم. د نن وضعیت په نننی پروګرام کې په دوو موضوعاتو بحث کوو. یو دا چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتونو د څار یا سرمفتش ادارې سیګار ویلي دي چې طالبانو ته د نړیوالو مرستو څخه شاوخوا 10 میلیونه ډالر رسیدلی. په دې بحث کوو چې آیا دغه پیسې څنګه د طالبانو لاسته ورغلي دي، آیا طالبان دا پیسې واقعا د خلکو دپاره لګوي که نه، او دې ته مرتبط بحثونه، او همدارنګه د اقلیمي تغییراتو له امله په افغانستان کې د اورښتونو او په دې اړه د نړیوالو بنسټونو د اندېښنو په اړه د خبرونې د دویم میلمه سره بحث لرو. اما مخکې تر هر څه ستاسې پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړو. د ملګرو ملتونو د دغه ټولنې د عمومي منشي په قربتوب د افغانستان په اړه د دوهې درېمې مشورتي غونډې د جوړېدو نیټه اعلان کړې او ویلې دي چې افغانستان لپاره د ځانګړو اساسو دا دوه ورځنۍ غونډه به د جون د میاشتې په 10مه او د جولای په اوله د قطر په پایتخت دوحه کې جوړه شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک د سه شنبې په ورځ نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د سیاسي او د سولې د هڅو پیاوړي کېدو په چارو کې د انټونیو ګوتریش مرستیالي روز میری د کارلو کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو د حکومت چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. هغه وویل چې میرمن دی کارلو افغانستان ته د خپل د سفر په ترڅ کې د حاکمو چارواکو سره د لیدنو کتنو سربیره د مدني ټولنې له استازو سره هم لیدلې دي. میرمن دی کارلو د می د میاشتې د 13مې څخه تر 28مې پورې افغانستان ته په سفر تللې وه. سټیفن دوجارک وویل چې د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو غونډه چې ملګري ملتونه د جون د میاشتې په 10مه او د جولای په اوله په دوحه کې تنظیموي د میرمن دی کارلو د کتنو د بحث هم د موضوع وه. د مرستی رسونی ادارې چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې له پاکستان څخه ستنیدونکو افغان کډوالو ته خدمتونه وړاندې کوي وایي چې د تیر 2023 کال د سپتمبر د 15مې څخه د روان 2024 کال د مارچ تر 13مې پورې شاوخوا 590,000 افغان کډوال له دغه هیواد څخه خپل وطن ته ستانه شوي دي. د مرستی رسونی د ادارو کنسرسیوم د چهارشنبې په ورځ مې 28مه په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دغه موده کې 386,000 افغان کډوال د تورخم د سرحدي لارې او 186,000 څخه زیات نور د سپین بولدک چمن له لارې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان، د ډنمارک د کډوالو شورا، د ناروې د کډوالو شورا، د سرې صلیب او سرې میاشتې د ټولنو فدراسیون او ځینې نورې ادارې په دغه کنسرسیوم کې غړیتوب لري. درنو دوستانو، لکه څنګه چې ما د خبرونې په پایل کې وویل، دوه بحثه کوو په دې پروګرام کې. یو دا چې څنګه د نړیوالو مرستو څخه طالبانو ته مفاد یا ګټه رسیږي، او دویم د اقلیمي بدلونونو امره رامنځته شوي تکلیفونه چې افغانانو سره مخ دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتونو د ځانګړي مفتش دفتر سیګار وایي چې د 2023 کال د اګست میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، د امریکا د مرستو اجرایوي شریکانو د طالبانو حکومت ته لږ تر لږه 9.5 میلیونه ډالره په مالیو، ګمرکاتو، تعرفو او نورو خدمتونو ورکړي دي. په دې اړه راپور لرو. تر راپور وروسته د اقتصادي چارو له شنونکي عبدالقادر جیلاني صاحب سره به دا بحث مخته بوځو.
د سیګار په تازه راپور کې راغلي چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو پراختیا لپاره د متحده ایالاتو مرستندوی ادارې یا یو اس ای ای ډی او د نړیوالو مطبوعاتو لپاره د متحده ایالاتو دفتر پورې اړوندو اته درشو اجرایوي شریکانو د طالبان تر کنټرول اند حکومت ته لګتر لګ لس اشاره نه میلیون ډالر د مالیو ګمرکاتو تعرفو او نورو خدماتو لپاره ورکړی دي. د سیګار پر راپور کې ویل شوی چې د 2020 کال د اکتوبر میاشت څخه د 2020 تر سپتمبر پورې په افغانستان کې ملګرو ملتونو ته 1.6 میلیارد ډالر د متحده ایالاتو لخوا ورکړ شوی چې په بیلابیلو پروګرامونو کې ترې کار اخیستل شوی او په همدې موده کې د افغانستان سره د متحده ایالاتو د ټولو شویو مرستو 3.5% کیږي.
د غلس اشاره 9 میلیون ډالر دا یوازې په مالیه کې په تعرفه کې یا مثلا د طالبانو د حکومت لخوا له دوی اخیستل شوې دي، یعنی کومه په واضح شکل وای د ټاکس په شکل باندې. خو دغه بیا په افغانستان کې د غیر دولتي مؤسساتو د قانون له مخې هغه مؤسسات چې هغه بشر دوستانه مرستې په افغانستان کې کوي دوی له هر ډول مالی نه معاف دي، دوی معافیت لري، حکومت به د دوی نه مالیه وانخلي ترسو بشری مرستې په افغانستان کې ادامه ولري.
راپور کې دا هم لیکل شوی چې طالبان د دې لپاره چې مرستې او مالی ملاتړ ترلاسه کړي د خپل ځان لپاره د غیر دولتي سازمانونو په نوم د ادارو جوړولو په هدف لدی بنسټونو پښتنې کړي دي. سیګار دا هم ویلي چې طالبان لدی مرستو د خپل حکومت د مشروعیت لپاره کار اخلي او افغانان ته د نړیوال مرستې په خپل نوم ویشي.
دا د سیمرستې دي چې یوې خاصې برخې ته ځي او عمل ته مصرفیږي، نو په دې کې نه تنه د طالبانو لاس وهنه بلکې خپل د ملل متحد نه شروع تر اخره پورې چې چاته رسیږي په هر برخه کې لاس وهنه کیږي.
سیګار د دې راپور چمتو کول لپاره د یو سر څلور څلوېخت مرستندوی ادارو سره خبرې کړې چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو لخوا شوې مرستې تطبیقوي. طالبان تر دې دمه د سیګار راپور په حق لته بصره نه ده کړې. بلخوا ملګری ملتونه وایي چې تر اوسه افغانستان لپاره ځانګړي اساس نه دی ټاکلې.
پدیړه لا معلومات نشته، مونږ دویمه هڅه کوو، زبخنه غواړم.
د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د ځانګړي اساس ټاکلو سره مخالفت خوده لدی. وحید فیضی د امریکا غاګ.
قدرمنو دوستانو، لکه څنګه چې ما مخکې وویل په همدې موضوع د اقتصادي چارو له شنون کې ښاغلی عبدالقادر جیلانی صاحب سره بحث کوو. جیلانی صاحب سلامونه، او نه کې هیلې زما غږ تاسو اورئ؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته، ګرانه هیوادوالو ته. بله، هو،
تشکر جیلانی صاحب، ډیره زیاته مننه. دغه موضوع خو زه مطمئن یم چې تاسو تعقیب کړی په جریان کې هم یاست. ویل کېږي چې د 2018 کال راهیسی د نړیوالو مرستو څخه طالبانو ته هم ګټه رسیدلې ده، خصوصا په وروستي مورد کې د 10.9 یا د 10 میلیونو په شاوخوا کې مبلغ یادیږي. په مجموع کې غواړم جیلانی صاحب ساسي نظر واخلم چې دغه د نړیوالو مرستو څخه چې په میلیاردونو ډالر هم دي څومره ګټه په دې تیرو څو کلو کې طالبانو ته رسیدلی او د کومو لارو څخه دا ګټه دوی ته رسیږي؟
د طالبانو د حکومت لراتک سره بیا هم نړیوالې بشر دوستانه مرستې له افغانانو سره ترسره کېدلې او لا تر اوسه پورې جریان لري. اما دا ډېر جالب سوال دی چې څومره ګټه طالبانو ته رسیږي. مونږ کدا پښتنه په یو بل شکل مطرح کو چې څومره ګټه افغانانو ته رسیږي، نو دا به ډیره مهمه وي. خو دغه مرستې په غیر مستقیمه توګه د طالبانو حکومت تقویه کوي او ګټه ورسیږي، دا خبره ستاسو زه تاییدوم. مګر مونږ سره ډیر غم د افغان د ولس دی. په ټوله کې دغه مؤسسات چې په افغانستان کې فعالیت کوي د طالبانو تر فشار لاندې دي. یو طرف ته هغه نړیوال پروګرامونه دي لکه د امریکا یو اس ای ډی پروګرام ده، د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو ځینې بنسټونه دي چې په افغانستان کې فعالیت لري لکه ډبلیو ایف پی، لکه د خوړو نړیوال پروګرام، د دې تر څنګ یو ڈی پی، ڈبلیو ایچ او او یونما او مختلف برخې دي، مختلف برخو کې دوی فعالیت لري. دوی نه مستقیما مالیه نه اخیستل کیږي چې دلته یو موضوع به ډیره واضح سي. دوی چې قراردادونه ورکوي هغه داخلي غیر دولتي مؤسساتو ته، نو طالبان له هغوی نه مالیه هم اخلي، موضوعي مالیه ورته ویل کیږي چې هغه کور چې دغه مؤسسې په کرایه نیسي په دې کې هم ترې مالیه وځي کیږي او هغه کارکونکي چې په دغو مؤسساتو کې کار کوي دندې لري لاغوی نه هم مالیه اخیستل کیږي. نو په دغه ډول دغه پیسې چې موږ وایو 1.9 میلیون ډالر تاسو باور وکړئ جلال زاده صاحب دا ډیر اندک او ډیر ناچیزه پیسې دي. موږ به نور ډیر مهم بحثونه دي چې هغه پاتې دي.
بالکل
سیګار کولای شي چې په مختلفو برخو کې دوی تفتیش وکړي سارنه وکړي دا
د مثلا په کوم برخو کې جلانی صاحب کی چې دا تفتیش هغه ټکی هغه موارد چې تاسو وایئ چې باید تفتیش وسی کوم دي
ګوري له طالبانو ته هر کال کومنګ وګورو د 30 میلیونه ډالر چې دوی ته هر اونۍ لګول کیږي کدا یو کال کې موږ جمع کو څومره پیسې دي تر میلیارډ ډالرو پورې په سټو دریو کلونو کې تر یو شریعت تر یو شریعت نه میلیارډ ډالرو پورې رسیږي. نو په دې باندې ولې بحث دوی نه کوي؟ د دې ترڅنګ د هغه خلک چې ورځ تر بلې زمونږ مخکینی نظامیان قرباني ورکوي په دې باندې ولې بحث نه کوي؟ هغه نیمکاره پروژې چې د طالبانو لرا تک سره په ټاپه ولاړې دي په دې باندې باید بحث وشي. په د افغانستان ټول مالی منابع د طالبانو په لاس کې دي. نو د 1.9 میلیون ډالر دا د
مرکاتو
یوازې د 10 ورځو عواید دي. د دې ترڅنګ د افغانستان معدن هم د دوی په لاس کې دي. نو ټول ثروت او ټول امکانات د دې په لاس کې دي چې په هر ډول استفاده ترې کوي.
که وخت ان شاء الله په دې به باس وکړي لاندې سب تاسو ما مخکې وویل چې څومره ګټه طالبان تر رسیدلې تاسو وویل چې څومره ګټه افغانان ته داس ما بل پوښتنه و په مجبور کې خود نړیوالو مرستو هدف هم دا دی چې د افغانانو سره مرسته وشي. اما دلته یو باس چې تل یادیږي هغه دا د خپل مؤسساتو لوړ مصارف هم دي چې انتقاد کیږي د مؤسسات خصوصا د یو ان مؤسسات کارکونکو لوړ ماشونه لري او د پیسو څخه زیاته یو غټ قسمت دوی ته هم رسیږي. دا بحث هم د جلن صاحب او ترڅنګ هغه پیسې چې طالبان د مالیه یا د محصول په شکل اخلي ایا فکر کوئ چې هغه پیسې بیا هم هغه افغانان ته چې اوس سخت په مشکل کې دي هغه ته رسیږي او که فکر کوئ چې طالبان په ځانونو باندې مصرفي؟
ډیر ښه سوال مطرح کړ. طالبان مستقیما او یا غیر مستقیم د غیر دولتي مؤسساتو په چارو کې لاسوهنه کوي. اگر چې د غیر دولتي مؤسساتو یا د انجوګانو د قانون لمخې دوی مکلف دي چې شپږو میاشتو کې خپل راپور د اقتصاد وزارت ته وسپاري. دا کار دوی کوي. ولې د دین زیات مثلا د دې خزینه کارکونکو باندې د کار بندیز لګیدلې ده، کار ته نه پریښودل کیږي چې دا یو نو فشار دی. بل خپل اشخاص ورته معرفي کوي چې په مؤسساتو کې استخدام کی. بل کله یا مثلا ولایت دوی ورته په ګوته کوي چې دلته به تاسو مصرف کوئ. خپل ولسوالیو کې فشار پر وړي چې کار پر وړي. هغه د ولایاتو تعادل او یا انصاف هغه په نظر کې نه نیسي، بلکې دوی فشارونه پر وړي او حتی په ځینو برخو کې شواهد موجود دي چې په داوطلبۍ کې کله چې مؤسسات اشتراک کوي د کومې پروژې لپاره یا پرپوزلونه ورته تسلیموي، نو طالبان په یو سی ای او د دې ترڅنګ په یو نامه په دغو دفترونو په غیر مستقیم ډول فشار راوړي چې دوی خپل مؤسسو ته قراردادونه ورکول
شي. جیلانی صاحب ورسته پوښتنه کوم، وخت لاندې وخت ژر تیریږي، په څه شکل کېدلی شي چې د نړیوالو مرستو مؤثریت او اغیزمنتیا او شفافیت خصوصا د افغانانو سره د مرستې په برخه کې رامنځته شي؟ کوم میکانیزمونه تاسو یې لازم بولئ؟ آیا د مرستې په همدې شکل چې اوس د یو ان د مؤسساتو دخوا مصرفېږي په دې شکل مصرف شي، د افغانستان د حکومت دخوا مصرف شي چې دوی علاقمند هم دي، یا کومه بله تګلاره تاسو مناسبه بولئ؟
دا ډېر لوی چیلنج دی، ځکه دا یو کال دوه کال نه کیږي بلکې 40 کال موږ د فساد پر وړاندې جدي مبارزه شعار ورکو خو مګر نتیجه نه لري. په مالی فساد کې نه یوازې افغانان بلکې بهرنیان هم لاس لري. اما په څه ډول دغه حکومتونه باید منسجم سي، منظم سي، تر څو مستحقو کورنیو ته افغانانو ته ولسته ګټه ورسیږي، د دې لپاره خپله میکانیزم همدغه دی چې نړیوال ډونران د افغانستان سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي. مګر د رونتیا او شفافیت یا حساب ورکونی لپاره دی میکانیزم هم طالبانو ته ورکړي. یعنی دا هم مخکې هم دا کار منګل نړیوالو ډونرانو سره کولو, څومره پیسې به چې موږ ته راکول کېدلې موږ به بیرته حساب او کتاب ورسره کوو چې دغه پیسې په دغو سکتورونو کې موږ مصرف کړي دي, او دوی ته بس سپورټینګ ډاکومنټ یا حمایوي اسناد هم موږ ورښکاره کول چې دغلته دومره کار شوی ده. نو طالبانو ته چې هرې مرستې ورکول کېږي باید مشروطې اوسي. یعنی مشروطې په دې معنی چې طالبان د یوې روپۍ او د یو ډالر باید ډونرانو ته حساب ورکړي. که چیرې حساب نه ورکوي نو بیا دوی کولی شي چې د غیر دولتي مؤسساتو له لارې خپلو مرستو ته ادامه
ورکړي.
ځینې وړاندیزونه بعضې خلک کوي چې دا مرستې د طالبانو په ټپه ودرېږي, دا غلط
ده. دا لاره نه ده بالکل. جیلانی صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه لطفا لنډ ځواب راکړئ. جیلانی صاحب, تاسو خو د افغانستان په مالي سکتور کې ډېر وخت کار هم کړی او بلد هم یاست. طالبان خو وایي چې فساد له منځه وړی دی, آیا فکر کوئ چې د طالبانو په حکومت کې خصوصا په دې مالی برخه کې فساد له منځه تللی او هر څه شفاف دي؟ لنډ ځواب لطفا.
ګورئ, د مالی فساد سره مبارزه قوي اراده غواړي, او دا یوازې باید شعار نه اوسیږي. اوس به زه تاسو ته یو ډېره ښه بېلګه وړاندې کوم. ډېر ښه سوال هم په ښه وخت مطرح کړ. دغه ملي بودیجه د 1403 کال لپاره چې طالبان وړاندې کړی ده اوس او توشیح سول د امیر المؤمنین لخوا, کله د 1402 کال بودیجه موږ وګورو, دوی د دغه بودیجی ارقام له رسنیو سره شریک کړي نه دي, ولس په خبر نه دی چې دغه بودیجه څومره ده, عادي بودیجه څومره ده, انکشافي بودیجه څومره ده, ولس خبر نه دی. کله چې ولس دلته خو اوس موږ ولسی جرګه هم نه لرو, نو حکومت مجبور و مکلف دی چې والیانو ته او ولسوالانو ته او حتی د کلی ملکانو ته باید معلومات ورکړي چې بودیجه په څه ډول ده او څومره پیسې په 1403 کال کې.
دا شفافیت نه دی ورکړ شوی جلد.
نو دا اصلا شفافیت نه دی.
تشکر.
دا یو ښه مثال دی. د دې تر څنګ په ګمرکونو کې او د معدنو په استخراج کې او په دغه پروژو کې.
تشکر جلانی صاحب.
د چینایانو سره هم شفافیت موجود نه دی.
جلانی صاحب ډیره مننه. بس مو پزړه پوری دی. ما د وخت تکمال دی وجه بس دوام نشو ورکولی. ډیره زیاته مننه. کور مو ده. تشکر سه.
کور مو ده.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو, دودونو, ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي, خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو, او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
ترنو دوستانو, د خبرونه په دویم بس کې د خوړو نړیوال سازمان وایي چې د افغانستان په شمال ختیځ او شمال ویدیز کې د وروستي سیلابونو کبله څه باندې 8000 خلک زیانمن شوي او نور احتمالي بارانونو ته پکتو. په سیلاب ځپلو سیمو کې د خوراکي توکو د کمښت امکان لیدل کېږي. په دې اړه راپور لرو. تر راپور وروسته د اقليمي چارو او د اوبو د تنظیم د څیړونکو فضل الله اختر صاحب سره مرکه کوو.
ملګرو ملتونه خبرداری ورکړی چې د ورستیو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 8000 کسان زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي سیلاب ځپلي خلک په داسې ولسوالیو کې و چې لا د مخه د خوړو له جدي کمښت سره مخ وو.
برای رسیدگی به مردم آسیب دیده در مناطق سیل زده پروگرام غذای جهان به 14.5 میلیون دلار آمریکایی نیاز دارد. همچنان این سیلاب ها در زمانی صورت می گیرد که پروگرام غذای جهان در حال حاضر به دلیل کمبود بودجه مردم را از کمک ها قطع می کند.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ورستیو سیلابونو ډیر ځاني او مالی زیانونه اړولې چې تر ټولو زیاتې په بغلان ولایت کې دي. د ماشومان د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې د افغانستان پر ماشومانو د اقلیم بدلون په ځانګړي توګه د سیلابونو د اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. بلخوا ملګرو ملتونو خبرداري ورکړه چې کېدای شي تر 2030 کال پورې په افغانستان کې وچکالي په یو عادي حالت بدل شي.
ورښتون هم داسې نورمال ورښتون نه دی، دا ټول سیلابونه زیږولې دي او موږ خلک ورڅخه ډېر متضرر شوي دي. که تاسو وګورئ د تیر څلور ویشت کالو کې افغانستان یوازې لس کاله نورمال اوبیس کال درلودلی او سوال اس کاله یې وچکالی و. نو دا د ارقام دا ښیي چې افغانستان متاسفانه یو مخکې له 2013 کال نه یو داسې غیر نورمال حالت ته تللی ده.
ملګرو ملتونو په راپور کې لیکل شوی چې د 1950 او 2019 کلونو ترمنځ په اوسط ډول افغانستان کې حرارت درجه شاوخوا 1.8 درجه سانتیګراده زیاته شوی چې د نړۍ د اوسط درجه نږدې 2 درجه زیات دی.
په وګ محل کې باید د ځنګلات په برخه کې ډېر سرمایه گذار وشي، ځکه ځنګلات یو لاغه جمله یو لاغه کارونو څخه دی چې داسې سیلابونو مخنیوي کولای شي. دویم د اوبو یا د اوبو د مدیریت په برخه کې، یعنی چک ډیمونه جوړ شي تر څو داسې سیلابونو هغه د سرعت کم کړي او ورسره د کرنې لپاره د اوبو د ذخیره کېدو یو بندوبست وشي. ورسره په استراري حالات لپاره باید د وخت دولت یا د نړیوال ټولنې کومک استراري ذخیره خاني جوړ شي تر څو په داسې حالاتو کې خلکو ته د کومک تر رسیدو یو منبع وګرځي.
ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د سختو اقلیمي بدلون له امله بشرپاله ټیمونو د 2023 کال د جنوري په میاشت کې پریکړه وکړه چې په راتلونکو میاشتو کې د هوا حالات په جدید ډول وڅېړي تر څو په دغه هیواد کې د وچکالۍ شرایط وڅېړل شي. وحید فیضی د امریکا غږ.
درنو دوستانو، د اقلیمي چارو او د اوبو د تنظیم څېړونکي ښاغلی فضل الله اختر صاحب را سره په لاین کې دی. اختر صاحب سلامونه او نیکی هیلی، زما غږ تاسو اورئ؟ علیکم سلام اختر صاحب، دغه سیلابونو د تیرو څو وختونو راهیسې د افغانانو دپاره سخت سرخوږي را پیدا کړي، په ځانی تلفاتو سربیره مالی تاوانونه هم اړولي، د خلکو زراعتي مځکې هم خرابې کړي دي. په لومړي سر کې غواړم د دې سبا شروع کړو چې د دوو سیلابونو د زیانونو څخه د ساتل کېدو یا د حفاظت یا د دوو زیانونو د مخنیوي لپاره کوم میکانیزمونه د اجرا ور دي، کوم لارې چارې تاسو پیشنهاد کوئ چې د هغو په واسطه کېدای شي چې تر یوې اندازې د دغو زیانونو مخه ونیول شي؟
زما په نظر اول کوم نظر وداره چې اړوند ادارې د اغه سیمې خلکو ته په ګوته کې چې کوم د ورښتونو زیاتوالی یا د سیلابونو د سره د خطر سره مخ دي، په اول قدم کې خو د د دې لپاره دا یو صحیح مشخص شي. بیا ضرور دا چې اغلته اوسیدونکو خلک من چې کله د زیانونو خبره کو ذهن کتابن اولی زیات چې غیر انساني تلفات په شکل کې دي، لکه مونږ چې اوس په شمالي ولایتو کې وکتل چې ډېر ځات انسانان تلف شو متاسفانه په بلان کې فاریا وو ولایت کې، نو اول ټول نو انساني تلفات خبره مونږ کو دلته چې کله ساحاتو تشخیص وشي هغه باید ایلانسی او امغه خلکو ته، چونکه افغانستان یو ورسته پات هواد دی، خلک غریبان دي، شاید هغه د کمیونیکیشن وسایل چې دي هغه ته لاسرسی ونلري، دا سينو چې خبر ته وکړي، نو باید په داسې یو میکانیزم کار وشي چې هغه خلک خبر شي، د خبر سره سره په بدیل لار باندې خلکو ته تر هغه پورې د خطر جدیت زیات دی هغه ته یو پناه ورکړل شي، هغه هلته وساتل شي، لکه څنګه چې پرمختللو هیوادونو کې کیږي. دا په اول قدم کې په خلکو لپاره چک کېدای شي چې مخنیوی کولای شي. د دې خلک باید اوس کوم مدغه صحیح وګوري، اکثره خلک هغه ته یو کوم تبار شي وي چې هغه د ناوی یا هغه کې په مسیر کې د اوبو په مسیر کې کورونه جوړ کړی وي. سمه ده که لس کاله باران نه شي، سیلاب نه راغلی، سمه ده که شل کاله سیلاب نه راغلی، هیڅ وخت معنا نه لري چې په خپل مسیر یا خپل ساحه پرېږدي. نو چې کار کلم باران شدت زیات شي، چې هغه د اقلیمي تغییراتو سره دا د ورښتونو شدت زیات شوی، نو هغه مسیر چې شل کاله وچ پاتې شوی، نو شاید هغه شدت د کبله په مخه کې کوم درازمه کې یا کورونه دي یا انسانان اوسېږي نو هغه شاید خلکو لپاره په کار دي چې په دغه برخه کې احتیاط وکړي.
بالکل اختر صاحب ډیره مننه د زما د سوال په جریان کې که تاسو لطفا لږ مزای بدل کړئ ځکه غږ مو زه فکر کوم ماته صحیح نه راځي ډیر یا ورخي یا به خرابيږي دا به هم جوړ شي. اختر صاحب اوس خو دغه مشکل ستام فکر کوي چې دغه ورختونه په افغانستان کې د نړیوال اقليمي تغیر سره ارتباط لري او څومره تاسو فکر کوئ چې دا تهدیدات جدیدی فکر کوئ چې دا په راتلونکو کلونو کې نور هم دا تهدیدات زیاتیږي او د احتمالي زیانونو د مخنیوي لپاره اقدامات هم جدي او ضروري دي؟
بله څو بوري چې زما په علم کې دی یا بازار خامسره څنګه کار کوي واقعا دا یو نوې نورمال حالت دی د افغانستان د اقلیم په برخه کې کوم تغیرات سره مخ کیږي نوې نورمال حالات ده خو په تاسو سره حاکم نظام او یاړوند ادارې هغه سي جدي برخورد نه کړی تر سره چې د دې لپاره خلک ماده وساتي چې څه باید وکړي مثلا د منفي تاثیراتو د کمخ لپاره باید کار وشي مثلا نه ده شوی مثلا زه یو مثال ورکوم منګه دوه کاله مخکې یو مطالعه کړې و د افغانستان په مشرقي ولایتو کې او یو نړیوال جورنال کې معتبر جورنال کې چاپ هم شوله هغه کې موږ مشخصا خوویلې دي چې مثلا هغه هایدروګرافیا هغه نقطه چې زیات با سیلاب براتلو یا زیاتې اوبه په سیندونو کې راتلې مثلا هغه نقطه په یوه نه په دوه نقطو وسپتل شوې دي مثلا د کال په دوران کې هغه دوه برخې راسي دي چې سیلاب سره سیلاب راځي یا سیلاب شاید راشي هغه یو دغه د پسرلي همدا میاشتې دي او دویمه چې دا هغه چې زیاتره مشرقي او جنوب شرقي ولایت هغه سره مخامخ دي هغه د جولای په میاشت کې د پشکال باران د کبره چې کوم سیلابونه راځي هغه شدت ډیر زیات دی نسبتا هغه زمونږ په وړاندوینه کې و او هغه په تیرو درې کال کې همدغه سي مسلسل ثابتيږي چې همدغه حالت را روان دی ټیک طریق تکرارېږي خوشحال دا دی دلته چې دوه درې شلم کال کې کم نقصان شو شو آیا دا نه کوم درس واخیستلو شاید نه دوزرهشتم کال کې دوزرهشتم کال کې او دغه شانتي سلسلهم کال روان دي خو دې نه کې خو بیا هم څه فکر کوم شرقي او جنوب شرقي ولایت روان دوه میاشتو کې د حالت سره مخ کې دي شي نو دا زه په دا وی سره هم چې دا یو نوې نورمال حالت دی په دغه ارقامو په اساس باندې او نړیواله ټولنه پرې کې شاید دې څه نه کړی شي
اختر صاحب لاند زوب غواړم ډیر ثانی لطفا همکارانو ډیر ثانی وخت لرو سره د دې چې دغه سیلابونه خو توانونه اړې ځاني او مالی تلفات اما څومره د دې امکان سره چې له دغه سیلابونو څخه د دغه اوبو څخه د راتلونکو زیانونو د مخنیوي لپاره د وشکالۍ د زیانونو د مخنیوي لپاره سمه سالمه استفاده وشي څومره دغه اوبو مرسته کوي چې ذخیره شي او بیا استفاده وشي لاندې وبلو فن ډیر ثاني
څاتې چې حاکم نظام جمع خلک دغه وب کوشش کوي دغه وب ذخیره کوي او دغه نظمه کې لاندې وب تغذیه شي او د کله د وب کمښت راځي په صورت کې دغه ذخیره نه وب پمپ کړئ شي او استفاده کړئ
ډېر مننه اختر صاحب له تاسو مننه کوم ودان وخت پروګرام لاندې کوم ودان قدرمن اوریدم کوز موږ د نن بحث هم همدلته پای ته رسیدي راتلونکي خبرونه تاسو غږ ده موږ هم کاران به په څو شی بو کې په استودیو کې
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان داریب زم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زوم خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پینټاګان راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درخایي
د افغانستان په گاونډي هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایل
Thank you.